کوم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپېره د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دیرش دقیقې ده. په اوله خبري مجله کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقونو د څار ټولنې وروستی راپور څېړي چې پکښې ویل سوي د افغانستان په توقیف ځایونو کې تورن ماشومان شکنجه کیږي. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
د کورنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه د څېړنو خبر ورکوي چې افغان ځواکونه د کم عمره هلکانو په نیولو او شکنجې تورنوي. افغانستان نن رسمن د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو او ملګرو ملتونو د مسکو او دمشق لخوا د سوریې په حلب ښار کې د مشري مرستو د دهلیز د مسؤلیت د اخیستو غوښتنه کړې. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار د ټولنې د هغه راپور په اړه د څېړنو خبر ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونه له مخالفینو سره د اړیکو په تور د سلګونو کم عمره هلکانو په نیولو او په زندانونو کې له هغو سره په ناوړه چلند تورنوي. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د افغان حکومت په توقیف ځایونو کې له 300 کلونو کم عمره زنداني ماشومان شکنجه کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د څار له ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې اړه اسناد له افغان حکومت سره شریک کړي.
که داسی موارد شتون ولري اسناد دې دغه نهادونو سره زمونږ هیله ده چې زمونږ سره شریک کی موږ کاملا دې ته تعهد لرو او اراده لرو چې دغه سی افراد د عدلی او قضایی تعقیب لاندې ونیسو.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو ځورول تاییدوي خو ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي. د افغانستان د فوزره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې لاسګونو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د فوزره په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه وي په کندهار، هلمند او د ختیز او شمال په څو ولایتونو کې یو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وخته. د فوزره ویلي چې د عملیات په تیرو 48 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې چې په ترڅ کې ټول 50 وسلوال وژل شوي، 14 تنه ټپیان دي او شپږ نور له وسلو سره نیول شوي. د دفاع وزارت خبر پانه په دې ترڅ کې د ننګرهار ولایت په کوټ، اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې د داعش ډلې د شپږ دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغانستان نن رسمان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي د جرمني خبری آژانس ته ویلي د چهارشنبې په ورځ د هغو شپږو قوانینو د تصویب لپاره چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب لپاره بدلون ضروري و، د افغان ولسمشر له غوښتنې سره سم د مشرانو جرګې غونډه جوړه شوه. د سوداګرۍ نړیوال سازمان WTO نن اعلان وکړ چې د افغانستان نوم د هغو 104 شپېتو هیوادونو په فهرست کې شامل شو چې په دې سازمان کې غړي دي. افغانستان د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب غوښتنه په 2004 کال کې کړې وه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د مسکو او دمشق لخوا په سوریه کې د بشري مرستو د دهلیز د مسؤلیت د اخیستو غوښتنه کړې. د روسیې دفاع وزیر ورما ورځ وویل چې د روسیې او سوریې دولتي ځواکونو په حلب کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي او هغو وسلوالو ته هم د مسؤلیت ډاډ ورکړ چې له جګړو لاس اخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دی مستورا نن په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل دا پلان بریالی کېدای شي خو باید یو لړ بدلون نو پکې راشي. د مستورا ملګرو ملتونو ته د دې پلان د سپارلو غوښتنه وکړه.
Our suggestion is to Russia.
روسیه ته زموږ وړاندیز دا دی چې د دې بشري دهلیز جوړول چې نوښت یې د دوی د مخته پرېږدي. ملګري ملتونه او د بشري مرستو د چارو همکاران یې پوهیږي چې دا کار څنګه وکړي، په دې برخه کې تجربه لري او دا زموږ دنده ده. د امریکا حکومت هم پرون په حلب ښار کې د روسیې او سوریې د حکومتونو د دې پلان په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل دا اعلان د وسلوالو مخالفینو د تسلیمۍ او له دې محاصره شوي ښار څخه د ملکي وګړو د جبري ایستو په معنا ده. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځني خط د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره غونډه وکړي. د منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دانیل روزنبلوم ویلي دی چې دا غونډه د امریکا او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د سی 15 جمع یو په نوم د ډیالوګ په نوم لړۍ کې ترسره کیږي. کری د تیر کال په نومبر میاشت کې د دې لړۍ په لومړۍ غونډه کې د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د ازبکستان په سمرقند ښار کې د دې غونډې د سیمه ییزې غونډې د سیمه ییزې همکارۍ په ګډو سرحدونو کې د ګواښونو پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې له سولې او ثبات سره د مرستې پر اړتیا تمرکز وکړ. او وروستی خبر، د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن په پولنډ کې د نازی جرمني د اشویتس د مارک د کمپ لیدو ته ولاړ او هلته یې په پټه خوله د هغو 1.5 میلیون وژل شویو کسانو روح ته دعا وکړه چې ډیره برخه یې یهودان وو او د دوهمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې په دې کمپ کې ووژل شول. واتیکان مخکې ویلي وو چې پاپ به د نننۍ کتنې په جریان کې وینا ونه کړي څو څرګنده کړي چې د دوهمې نړیوالې جګړې دا وحشت په کلماتو نشي بیانېدای. پاپ له دې خاموشې وینا وروسته له دوهمې نړیوالې جګړې څخه له یو شمېر ژغورل شویو کسانو سره وکتل او بیا د اشویتس د مرګ د دیوال خواته ورغی. د هغه ځای و چې د جرمني د فاشیستي رژیم سرتیرو به هلته خلک اعدامول. اشغالګرو فاشیستي ځواکونو د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ اشویتس په داسې یو کمپ بدل کړ چې د انسانانو د وژنې لپاره یې بارکونه، ورکشاپونه، د ګاز ځانګړې خونې او بټۍ درلودې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د دې خبري مجله پر راپورونه کې اوریدل د کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقوقو د څار ټولنې ورستۍ راپور چې چې پکښ ویل سی وي د افغانستان په توقيف ځایونه کې تورن ماشومان شکنجه کیږي.
اسناد دې زغه نه هادونو سره زموږ هیله ده چې موږ سره شریک کی موږ کاملا دې ته تعهد لرو او اراده لرو چې دغه سی افراد د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیس.
د بشري حقوقو د څار ادارې د راپور په اړه مو په افغانستان کې د بشري حقوقو د یو څارون کې بنسټ د مشر نظر غوښتي.
زه په خپل نظر باندې عظمت ان باندې په افغانستان کې د فکر نه کوم چې 200 غیر قانوني توقيف ځایونه یا بندخانې د ماشومان لپاره اوسېږي.
په بلخ کې مدني فعالان د جګړې لښکیلو خو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان طالبان ترورستان بللی دي. تر شپږنیمې بجو پورې نور مسایل هم څېړو. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بشري حقوقو د څار ټولنې د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې پکښې ویل سی وي له طالبانو سره د اړیکو په تور له توقيف سوي ماشومانو سره ناوړ چلند کیږي. د دې ټولنې په راپور کې راغلي د افغانستان په توقيف ځایونو کې له طالبانو سره د تړاو په تور له 300 کلونو د کم عمره زنداني ماشومانو شکنجه عادي خبره ده. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي له هغو مسؤلینو سره به چې په توقيف ځایونو کې یې له قانوني عمر ښکته زندانیانو سره زور زیاتی کړی وي له قانوني چلند سره به مخ شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د بشري حقوقو د څار ټولنې د وروستي راپور په غبرګون کې وویل چې پولیس حق نه لري چې له کم عمر زنداني ماشومان سره ناوړه چلند وکړي.
هیڅ ناوړه شکنجه او نور هغه مسایل چې مطرح شوی دي د پولیس حق نه لري او که داسي موارد شتون ولري اسناد دغه نهادونو سره زموږ هیله ده چې موږ سره شریک کی موږ کاملا دې ته تعهد لرو او اراده لرو چې دغه سی افراد د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسو.
د بشري حقوقو د څار ټولنې هومن رایټس واچ په یو راپور کې چې د پنځ شنبه په ورځ خبر شوی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 میلادي کال له 300 کلو د کم عمر لرونکو سلګونو ماشومانو له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. په راپور کې راغلی چې شکنجه په توقيف ځایونو کې عادي خبره ده او په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه پکې شامل دي. دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې له دې وړاندې یو شمېر زنداني ماشومانو د افغان حکومت په زندانونو کې د مسؤلینو له ناوړه چلند څخه شکایت کړی و. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په زندانونو کې له ماشومانو سره ناوړه او بد چلند ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره له دولت سره په ګډه کار کوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لبړونه او عذاب ورکول زندانیانو ته هیڅ وجه د قابل قبول نه وکړ. په یو پیښه هم موجود وو. موږ د دولت سره کار کوو او دولت هم په دې حق باندې یو کمیشن ته وظیفه ورکړې ده چې دغه سپېخ څېړنه وکړي او ټول هغه بعد پیدا کړي چې د یو جلا قانون په هغه باندې په ترڅ کې دا منع شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د زنداني ماشومانو د ربړونې په اړه د څېړنې ژمنه کوي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاییدوي چې د یو شمیر ولایتونو په زندانونو کې ماشومان ځورول کیږي. د بشري حقوقو د سر ټولنې په راپور کې غوښتنه شوې ده چې له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف باید سمدستي پای ته ورسول سي او هغه ماشومان باید خوشي سي چې له څرګندو جنایي جرمونو پرته نیول سوي وي.
د بشری حقوقو د څار ټولنې په افغانستان او ځینو هیوادونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د دولتي ځواکونو لخوا د ماشومانو پر نیولو اندېښنه شولې ده. د بشری حقوقو د څار ټولنې د راپور له مخې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 200 پټ توقیف ځایونه شته چې یو زیات شمیر ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو او یا هم له وسلوالو مخالفانو سره د همکاري په تور پکې بندي اندي. د هیومن رائټس واچ راپور یادونه کوي چې دغه توقیف ځایونه د پولیسو، د ملي امنیت ادارې او ملي اردو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د دې وروستي راپور په اړه دوی څېړنه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان له رئیس لالګل لان لمی شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د تورونو او توقیف شوو کسانو د شکنجې موارد څومره جدي دي.
دغه راپور کې یو مسله چې دا ذکر داسې کړی دی چې په افغانستان کې تقریبا 200 توقیف ځایونه دي چې ماشومان په هغې کې ساتل کېږي او د دوی سره ناوړه چلند کېږي، سکنجه کېږي. ما په ان باندې په افغانستان کې د فکر نه کوم چې 200 غیر قانوني توقیف ځایونه یا بندیخانې دي د ماشومانو لپاره اوسېږي. البته د افغانستان د قوانینو له مخې افغانستان په هر ولایت کې یو د ماشومانو د اصلاح مرکز لري او دغه ټول څلور دېرش د اصلاح مرکزونه دي چې تقریبا په موجوده وخت کې تر 900 ماشومان پکې شپې ورځې تیروي. کله چې په جنګونو کې منډې تجربې له مخې ماشومان نیول کېږي چې هغه د مخالفینو د خوانه په انتحاري ځانمرګو بریدونو کې استعمال شوي دي او بیا امنیتي ځواکونو یې نیولي یا د خپلو ځانونو ورته سپارلي دي. ډېری وختونه دوی د حکومتي چارواکو د خوانه معاف شوي دي او کورنۍ ته سپارل شوي دي. داسې ناوړه چلند چې هغه د ماشومانو سره شوی وي د شخړو په وخت کې کوم ماشومان نیول شوي دي. د راپور په اساس باندې زه فکر نه کوم موږ داسې بلګې نه لرو. د شخړو دپاره چې کوم مشخص توقیف ځایونه دي هغه په ابتدایي مرحله کې تر 2 ساعتونو پورې عادي توقیف ځایونه کولی شي چې دغه د شخړو بندیان وساتي.
تاسو د سازمان په ګډون ځینې نورې څارونکي ادارې هم شته چې وخت نا وخت د زندانونو او توقیف ځایونو د وضعیت څارنه کوي. فکر نه کوئ چې هلته به دغه سیمه ورد د دوی له نظره پټ ساتل شوی وي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې ته داسې کارونه شوي حتمن به ځینې ماشومان به راخلا شوي د زندانونه او موږ ادارو ته به مراجعه کړې وي، خپل شکایتونه به کړي وي. یا د دې کورنۍ چې کومې دي هغه چې د دې ماشومان نیول شوي دي هغه کورنۍ به زموږ سره اړیکې نیولې وي چې زموږ ماشومان دلته نیول شوي دي په دغه اتهام باندې، په دغه تور باندې نیول شوي دي. دوی سره دغسې ناوړه چلند کېږي او دوی سکنجه کېږي. البته غټانو سره دغه مسایل ډېر دي او دغه شتون لري، خو د پخوا په پرتله باندې په زندانونو کې کافي اصلاحات راغلي دي. چې یو بلګم د بګرام زندان دی، په بګرام زندان کې پخوا چې د بهرنیو ځواکونو سره وو په هغې کې وهل ټکول د هغې هر نوع حقوق تر پښو لاندې کېدل، حتی تر مرګ پورې پکې خبرې رسېدلې دي. ولې په اوس وخت کې په بګرام زندان کې دا د سکنجې مسلې دا هم ختم شوي دي او یوازې چې بندیان کومه مهم ستونزې لري هغه دا دي چې هغې حقوقي ستونزې دي. پخوا به دغسې بندیان ډېر زیات و، تر 500-600 پورې به داسې بندیان په غیر قانوني ډول باندې په بګرام کې ساتل کېدل. بلکې اوس چې د بشر د حقوقو نهادونه هلته نظارت لري، څارنه کوي او په حکومت باندې دغه نیوکې وخت په وخت باندې کوي، اوس دغه بندیانو تعداد هلته په بګرام کې ډېر کم زندانیان داسې به وي چې هغه یې د بند دوره ختمه شوې ده بیا
دوی ساتلی دی په دې خاطر چې دغه نه خوشی شي دوی حکومت ویره لري او یا مثلا د دې د ګناه پیژندل شوی بیا هم الته ساتل شوی وي.
د کورنیو چارو وزارت د راپور پاک سلامل کې ویلي دي چې کچیر دغه سی پی شي سی وی امنیتی ځواکونه دي تورن کسان شکنجه کړي وي. دوی د اسناد غوښتنه کړې ده چې افغان چارواکو سره د پدې اړه اسناد او شواهد شریک شي چې دوی بشپړ څېړنه وکړي. تاسو هم په دغه څېړنه کې د ونډې غوښتنه کوي که فکر کوي چې یوازې د حکومت اجرات او څېړنه به د منلو وړ وي؟
منګر مې شاک کله چې کوم راپور هم دغه مسایل باندې مشر شوی د زندانونو د اسکنجو پالوان باندې من همیشه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کوم پلاوی ټاکلې ده منګا حکومت ته ویلي دي چې په دې کې باید د مدني ټولنو نمایندګي هم شامل شي تر څو پورې هغه راپور موږ ته د منلو وړ وي او تاسو کوم تحقیقات او پایلې اعلانوي. اول خو دوی په ډېری وختونه کمیسیون نه تعین کې پایلې نه اعلانېږي نتایج نه اعلانېږي. موږ دغه غوښتنې د دوی نه کړې دي. بل موږ د بشر د حقونو د سر نړیوالې ډلې نه هیله کوو چې دغه 200 تفقیدایینو چې دوی مشخص کړي دي البته دوی په راپور کې نشر کړي دي باسناد لري. دولت ته وسپاري هم ملګرو ملتونو ته وسپاري هم زمنګ سره شریک کړي که زمنګ سره شریک کړي موږ ملي نهادونه کولای شو چې په حکومت باندې زور راوړو د دې په خلاف باندې مبارزه وکړو.
د بشري حقوقو د څار سازمان رئیس لال ګل لال وو. د کورونی چارو وزارت وای د بشري حقوقو د څار ټولنې ورستې راپور سیړي چې پکښ ویل سوي د افغانستان په توقيف ځایونه کې تورن ماشومان شکنجه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس ورګرځو د امریکا انتخاباتو ته. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند د کنونسیون په وروستۍ شپه هیلر کلینټن رسمن د ولسمشري په راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه معرفي سوه. د نور تفصیل لپاره په فلادلفیا ایالت کې د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون خبریال جعفر هند را سره په ژوندۍ بڼه را سره دی. هند صاحب، میرمن کلینټن د خپل کورنۍ او بهرني سیاست د تشریح پر مهال پر کومو مسایلو زیات تمرکز وکړ؟
مننه سلامونه په امر چې تاسو ول په کورنۍ او مسایلو کې په دیچ ورته ګن وایلنس وی او یاد وسلو کنټرول چې لته هر کال لس ګون در امریکایان ته وجل کیږي او هر څوک چې د امریکا ته وته لري په اسانه سره وسله خسته شي. ډیر څنګهار وکړ چې باید دته یو محدودیت ورغول شي چې او هیلر کنټرول ول چې زه نو غواړم مسلې باندې کوم مګر دا غواړم چې تاسو د هغه چا د لاس ته ونه وځو شي چې باید په اصله پلاس کې ولري. بل خبر دا وکړه چې امریکا کې ملګرونه خلک ملګر دي او باید دې ته کاري زمینه برابر شي چې دوی پاتو کرونو کې په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی او باید همدغه بهیر همدغه روان وساتل شي. دا خبره هم وکړه. امریکایانو نه غوښتنه وکړه چې باید ما باندې باور وکړي، ما ته رایه ورکړي چې زه انتخابات وګټم او چې انتخابات نه وګټل داسې په اعتماد سره درته وایم چې زه به د ټولو امریکایانو ولسمشر یم پرته له دې چې زه توپیر وکړم چې زه سپینه یم، نور خلک توران دي، مسلمانان دي، هسپانویان دي. یعنی د ډیموکرات ګوند او زما فکر په همدې اساس ولاړ دی چې هر څوک چې په امریکا کې اوسېږي هغه امریکایی دی او باید د هغوی د حقونو لپاره یو ډول مبارزه وشي او یو ډول حقوق او مساوات ورکړل شي. په داخلي مسایلو کې همدا راځي د خپل سیال د جمهور غوښتونکو ګوند پر سیال ډانلډ ټرمپ پر باندې هم کلکې نیوکه وکړې. همدغه چې د هغه ځینې پلانونه یاد کړل، مثلا وویل چې هغه همیشه غواړي چې راشي چې امریکا یو ستر هېواد کړي. دوی ویل چې امریکا یو ستر هېواد دی، ضرورت نه لرو چې موږ په دې خبرو باندې او په دې شعارونو باندې خبره نور امریکایان وغوړوو. او دا خبره هم وکړه چې ډانلډ ټرمپ هر وخت وایي چې زه تر ډیرو خلکو په ډیرو مسایلو خپویږم. د بیلګې په ډول ډونالډ ټرمپ وایي چې زه د آیسس سره د مبارزې په برخه کې تر امریکایي جنرالانو ډیره تجربه او یا ډیر معلومات لرم. دې په مسخرې وویل چې نه، ډونالډ ټرمپ ته نه پوهېږي او ته د دې وړتیا نه لرې چې د امریکا جمهور رئیس شي. ځینې نور مسایل هم وو، خو په بهرنۍ تګلارې باندې چې په خاص ډول د ترهګرۍ سره او د داعش سره پر مبارزې باندې تماس وړي او دې خبرې وکړي. د کابل نومې واخیست، د دمشق نومې واخیست، د بغداد نومې واخیست. ویل کېږي ولسمشر شمه په دغو هیوادونو کې به د دغو هیوادونو ځواکونه روزمه، تجهیزه او ما چې دوی په خپل وتوانېږي چې د آیوس تر نورې ترهګر ډلې ماتې کړي او که ضرورت پیدا شو د امریکا هوایي ځواکونو مرسته به هم
انصب د ګوندونو په داخلي انتخاباتي مبارزو کې د افغانستان مسله ګرمه و د میرمن کلینټن اشاره ای افغانستان ته هم و د افغانستان پاړي څرګندونه وکړي
او تاسو په دې چې په دیموکراتانو په ملي کنوانسیون کې معمولا د دې په ګوندي سیاستونو ډیر بحثونه کیږي خو زیاتره افغانستان هم یاد شو ځینې هغه خلک راغلل مینډي پلرونه راغلل خبرې وکړي چې دا ځامن امریکا افغانستان د تللي او په اوس کې هلته وژل شوي وو دوی ویل چې موږ د دې لپاره قرباني ورکړه چې افغانستان هم خوندي شي امریکا هم خوندي شي نه د دې لپاره چې ډونالډ ټرمپ غوندې یو کس چې د نژادونو په ضد خبرې کوي د نورو نژادونو هغه راشي او پاچا شي هیلری کلینټن وویل اشاره وکړه چې زه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوم او د نړۍ د سبان د یو سلو شلو مشرانو سره مې لیدلي کتلي د امریکا اړیکو په اړه ورسره غږېدلی یم د افغانستان نه مې هم واخیسته چې ویل چې زه افغانستان ته تللی یم او هلته مې د مشرانو د نورو خلکو سره خبرې کړې دي او که ولسمشر شوم نو همدغه اړیکې به مرسته وساتم
ډیره مننه د امریکا په فلادلفیا ایالت کې د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون خبریال جعفر هاند و چې په امریکا کې د راتلونکو انتخاباتو پر مسله را سره خبرې کولې د امریکا د دیموکرات ګوند د کنوانسیون په اخري شپه هیلری کلینټن د توجه مرکز وګرځیده میرمن کلینټن د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره د دغه ګوند لخوا کاندیدا سو هغه ویل چې د امریکا راتلونکو زموږ په انتخاب پورې تړلې ده د امریکا په ولسمشری ټاکنو کې د هیلری کلینټن سیال به ډونالد ترامپ وي تفصیل ملالې بشری نوري
د پنځشنبه په ورځ هیلری کلینټن د دیموکرات ګوند کنوانسیون ته په خپل وینا کې د یووالي غوښتونکې سو د پرګاډه بریا ټینګار وکړ دا په داسې حال کې چې هیلری کلینټن د امریکا د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکرات ګوند لخوا خپل کاندیدی ومنله هیلری کلینټن د امریکا د دیموکرات ګوند کنوانسیون ته ویل
Yes, the world is watching what we do.
هو نړۍ ویني چې موږ څه کوو هو د امریکا راتلونکو زموږ په انتخاب پورې تړاو لري نو راځي چې یو ځای پیاوړی سو راځي راتلونکو ته په ځړورتیا او پر نفس له اعتماد سره وګورو راځي د خپل اولادو او ګران هیواد لپاره یو ښه سبا جوړ کړو د رواني اونۍ په لومړی کې د دیموکرات ګوند په غونډه کې د امریکا په خوانی دیموکرات ولسمشرانو جیمی کارټر او بل کلینټن هم ګډون کړی وو او همداراز د امریکا اوسنی ولسمشر باراک اوباما هم پکې ګډون درلود خو د جمهوریت غشتونکو ګوند په کنوانسیون کې تیر اونۍ د امریکا په خوانی ولسمشرانو ګډون نه وکړي باراک اوباما چې د 2008 کال په ولسمشری ټاکنو کې هیلری کلینټن ته ماته ورکړې و د پنځشنبه په ورځ د دیموکرات ګوند کنوانسیون ته په وینا کې ویل په اطمینان سره ویلای سم دا سې کوم سړی یا شځنسته نزه نه پخوانی ولسمشر بل کلینټن نه بل څوک چې تر هیلری کلینټن ډیر د امریکا د ولسمشری ورتیا ولري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جان الن د یو مسلمان امریکایي سرتیری پلار چې زوی په افغانستان کې وجل شوی او د هیلری کلینټن لور هم په دې کنوانسیون کې خبري وکړي د امریکا په ولسمشری ټاکنو کې به د هیلری کلینټن سیال ډونالد ترامپ وي ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن به د لومړي ځل لپاره د سپتمبر په 28مه د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې سره مخامخ شي
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د ازادي رادیو خبريال وایي چې د کابل کوټې سنگي سیمې ته نږدې د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی تر اوسه پورې په دې چاودنې کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دی ورکول سوی چې معلومات لاس راتل دستي تاسو اوریدونکو سره شریکو د په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي د تیرو څلورو میاشتو پر مهال 15% خاوره د افغان دولت له کنټروله وتلې ده په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو پرمختګونو او تحرکاتو ته په پام سره د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې د روان میلادي کال تر پایه به نږدې 8,500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي ملالۍ بشیر او نور تفصیل
افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ننوتلو 15 کاله کېږي او د 2000 لومړي کال راهیسې طالبانو په افغانستان کې پراخ ځمکې تر خپل کنټرول لاندې کړې دي او د اټکل مخې پراتلونکو کې شای نور ځمکې هم ترلاسه کړې دا خبره د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي عمومي څارونکو یا سیګار دفتر پر راپور کې راغلی. د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه له افغانستان په بشپړه توګه ووځي، امریکا افغان ځواکونه ته روزنه او تجهیزات ورکوي، خو افغان ځواکونه اوس هم د مهماتو له کمی سره مخامخ دي. د سیګار د راپور له مخې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې مځکه د می میاشتې له اخره له 1.5% د جنوري میاشتې تر پایه پورې 15% ته ورسېده. دا په دې معنی ده چې له 400 ولسوالیو څخه 19 د حکومت له ولکې وتلی دي. د رویټرز خبري اجنس تر راپور له مخې څېړونکي وایي په راتلونکي کې د داسې وضعیت د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو نیمګړتیاو ته اوس هم کافي پام نه دی سوی. راپور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له خولې لیکي چې افغان حکومت ځکه د امځکې له لاسه ورکړې چې افغان ځواکونه له هغو سیمو څخه چې لومړیتوب یې نه درلود د تهاجمي عملیاتو د سیمو خوندیتوب جاري ساتلو او نورې مواقع ترلاسه کولو لپاره بل ځای ته لیږل سوي ول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې اکثریت لیرې پرتې سیمې دي. نیکولسن د پنځم په ورځ په ویډیوي وینا کې پنډاګون ته ویلي دوی باور درلود چې مځکې به ونیسي او وبه یې ساتي، خو په دې کار کې پاتې راغلل. د راپور له مخې سخت دریځ لس نورې ولسوالۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د سخت دریځ لاسته راوړنو ته په کتو سره د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو نیمه شمیر پر ځای د روان کال تر پایه 8400 پوځیان پرېږدي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر طالبان ترورستان بللی دي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر نوري.
پاکستانی سیاستوال او پخوانی د کرکټ لوبغاړي عمران خان چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر هم دی، الجزیره تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې طالبان یو تروریستي ډله ده او دا ادعا چې دی د سخت دریځ ملاتړ کوي په بشپړه توګه بې معنا ده. دغه مرکه د جمعې په ورځ خپره سوه. عمران خان د اپ فرنټ پروګرام له ویندوی مهدی حسن سره په مرکه کې ویلي هو دوی یو تروریستي ډله دي، هر څوک چې بې ګناه انسانان وژني تروریست دی. کله چې له عمران خان د او د پاکستانی طالبانو د اړیکو او هغه ادعا په اړه پوښتنه وسو چې وایي دی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، د ویل دا ادعا په بشپړه بې معنا ده او رښتیا نه ده. تاسو باید زما هغو اعلامیو ته مراجعه وکړئ چې تیر کال مې خپرې کړي دي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان همداراز د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري هغه تور ته هم ځواب ووایه چې ویلي وو عمران خان دارالعلوم حقانیه مدرسې ته مالی مرستې ورکړې دي. دارالعلوم حقانیه د مدرسې په توګه پیژندل کیږي چې طالب جنګیالي روزي او ویل کیږي د دغه مدرسې په واسطه عمران خان د سخت دریځ ملاتړ کوي. عمران خان د آصف زرداري د دې تور په ځواب کې وویل دا خبره په بشپړه توګه بې معنا ده. د ویل چې د ګوند لخوا د مالی مرستو هدف دا و چې ټولې مدرسې تر یو قانوني واحد لاندې راسي. عمران خان له الجزیره سره په خبرو کې زیاته کړه که دا پوهنتون د جهاد لپاره وای د پاکستان پخوانی حکومت باید بند کړی وای. عمران خان همداراز ویل د آصف علي زرداري څرګندونې د پخوانیو او اوسنیو فاسدو مشرانو خبرو ته ورته دي چې غواړي وښيي چې څومره لیبرال دي او د طالبانو پر ضد دي څو د لویدیځ ملاتړ ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په بلخ کې پالانو د جنگ لشکلو خو غشتنه وکړه چې د ملکانو خوندې توپ ته پام وکړي.
د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر یا یونما یو تازه خپور شوی راپور ښیي چې د 2014 میلادي کال په ترڅ کې نسبت تیرو اوو کلونو ته د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر په دې راپور کې راغلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په مجموعي ډول افغانستان کې 1601 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او له 3500 څخه ډېر کسان ټپیان شوي دي. د باختر مدني ټولنې د مجتمع د رهبرۍ غړو په دې ولایت کې د سولې عالي شورا د کمیټې له مشرانو سره په یو ګډه ناسته کې د ملکي تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او د عام وګړو په وړاندې یې د دولت ضد وسلوالو حملې وغندلې. د بلخ د مدني ټولنې د مجتمع مشر حمید صفوت د غیر نظامیانو د تلفاتو په اړه وویل لا 500 څخه ډېر کسان د افغان دولت د پوځیانو همدارنګه طالب وسلوالو د جګړې ترمنځ قرباني شوي دي چې له دې جملې څخه باندې 85% یې د دولت ضد وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د بلخ د مدني ټولنې غړي وایي چې د ملکي کسانو امنیت ته د دولت د بې پامۍ له امله په تیرو شپږو میاشتو کې د غیر پوځي کسانو د تلفاتو شمیر 40% زیات شوی دی او دا د حکومت مسؤلیت دی تر څو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. حبیب او خالد د بلخ مدني ټولنې دوه تنه غړي دي. دوی په دې اند دي
معلوم است که در این آخرا تلفات ملکی زیاد
دا ټولو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کې زموږ د ملکي کسانو تلفات ډېر زیات ول. دا له دې امله چې په ښار کې امنیت شته خو په کلو بانډو او ولسوالیو کې امنیت تامین نه دی، هلته لا هم طالب وسله وال فعالیت کوي او خلکو ته د مرګ ګواښ متوجه دی. په تیرو څو میاشتو کې موږ لیدلي چې په مختلفو سیمو کې جنگ، ناامني او جګړې مخ په زیاتېدو دي. په دو جګړو کې ملکی کسانو ته هم تلفات اوښتي دي چې دا د موږ د اندېښنې وړ مسله ده. د ملګرو ملتونو د خپاره شوي راپور په بنسټ چې له 1601 وژل شویو ملکی کسانو څخه 338 تنه یې ماشومان دي.
په افغانستان کې مو د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو راپور اورېدل. د سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. وروستۍ خبري مجله چې تر او بجو دوام کوي له سید سمی عباس نه واوري.
تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد واکنش وزارت داخلی افغانستان به راپور دیدبان حقوق بشر در مورد شکنجه و بازداشت اطفال در افغانستان، عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی شد. جبهه نصره در سوریه از القاعده جدا شد و وزیر خارجه امریکا با همتایانش از آسیای مرکزی دیدن میکند. با این خبر آغاز میکنیم که به اساس گزارش های رسیده صدای انفجار در منطقه کوته سنگی کابل شنیده شده است. در مورد تلفات رویداد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. افغانستان امروز رسما عضو سازمان تجارت جهانی شد. این سازمان امروز اعلام کرد که نام افغانستان در فهرست 164 کشور عضو این سازمان درج شد. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این مورد برادیو آزادی گفت:
ما در هفته دسامبر سال گذشته میلادی وضعیت عفو کرده بودیم و یک مدت زمان بود که تا تقریبا نزدیک به این طرز عمل و قوانین بود که حکومت افغانستان باید در کل اونا را به پروسه قانونی تکمیل کنه، یا از نو میساخت و یا ساختگیش تجدید نظر میکرد که به این خاطر ما وقت گرفته بودیم. امروز خوشبختانه تمام اون پروسه نهایی شد.
افغانستان در سال 2004 میلادی خواهان کسب عضویت در سازمان تجارت جهانی شده بود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان میگوید در مورد گزارش تازه دیدبان حقوق بشر تحقیق میکنند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید صدها کودک افغان که کمتر از 18 سال عمر دارند به اتهام‌های مختلف در توقیفگاه‌ها نگهداری میشوند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان برای دو آزادی گفت:
نیروهای پلیس ملی افغانستان در قسمتی که چگونه با اطفال برخورد شود کاملا مسئولیت بسیار مهم دارند. اگر اسناد و شواهد باشه ما کاملا حاضر هستیم و این تعهد هم داریم که قضیه‌های مشخص و موارد مشخصی که مثلا سازی شده مبنی بر این که توسط نیروها منصوبی نیروهای امنیتی کسی شکنجه شده او را بررسی بکنیم و بعد از شناسایی افراد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بدیم.
بیشتر تا لحظات دیگر. به اساس یک گزارش جدید حکومت آمریکا، با وجود کاهش روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حکومت افغانستان در میان ماه‌های جنوری و می سال 2016 کنترل نزدیک به 5% خاکش را از دست داده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان این گزارش را تهیه کرده است. در این گزارش از قول نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته شده که اعزام دوباره نیروهای افغان از مناطق با اولویت پایین برای انجام عملیات های تهاجمی و دست گرفتن ابتکار عمل و حفظ آن، استفاده از فرصت ها و نیز انسجام دستاورد های تاکتیکی سبب افتادن برخی از مناطق به دست طالبان شده است. در این گزارش آمده است که در ماه جنوری امسال حکومت افغانستان بر 70.5% مناطق این کشور کنترل داشت، در حالی که در ماه می این رقم به 65.5% رسید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. جبهه نصره، یک شاخه همکار القاعده در سوریه، جدایی خود را از این شبکه اعلان کرده است. جبهه نصره گفته است می‌خواهد با این اقدام از حمله‌های هوایی روسیه و آمریکا در امان بماند. گروه‌های همکار القاعده و نیز گروه دولت اسلامی یا داعش در روند گفتگوهای صلح سوریه شامل نیستند و هر دو هدف حمله‌های هوایی روسیه و آمریکا قرار می‌گیرند. مقام‌های آمریکایی در مورد این اعلان ابراز تردید کرده و جیمز کلاپ رئیس استخبارات آمریکا اعلان جدایی جبهه نصره را اقدام برای جلب توجه عوام خوانده است. گروه دولت اسلامی یا داعش تصاویر ویدیویی را منتشر کرده که ادعا می‌کند تصاویر متعلق به دومین مهاجم کلیسای شمال فرانسه است. این ویدیو که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری اعماق مربوط به گروه داعش منتشر شد، این مرد را نشان می‌دهد که از مردم می‌خواهد فرانسه را ویران کنند. در این ویدیو این مرد 19 ساله که عبدالملک نبیر پتیجان نامیده شده خطاب به فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه سخن می‌گوید. روز دوشنبه دو مرد مسلح به کلیسای در شمال فرانسه حمله کردند و کشیش 84 ساله آن را گردن زدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است با 5 تن از همتایانش از آسیای مرکزی در واشنگتن دیدار کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که این دیدار مشترک در سوم ماه آگوست انجام خواهد شد. کری در ماه نوامبر سال 2015 میلادی در جریان سفرش به منطقه در نخستین نشست موسوم به 35 به علاوه 1 در سمرقند ازبکستان اشتراک کرده بود. نشست سمرقند بر همکاری منطقوی مبارزه با تهدیدهای آن سوی سرحد و حمایت از صلح و ثبات افغانستان متمرکز بود. و صندوق بین‌المللی پول میگوید در مورد اثرگیری قرضدهی به اوکراین هنوز تصمیم نگرفته است. قرضدهی به اوکراین به خاطر نگرانی درباره فساد اداری در این کشور سال گذشته به حال تعلیق درآمد. ویلیام موری سخنگوی IMF دیروز گفت که هیئت اجرایی این صندوق در مورد دادن بخش دیگر قرضه 7.5 میلیارد دلاری تا نیمه ماه آگوست رأی‌گیری نخواهد کرد. این بسته قرضه در ماه اپریل پارسال تصویب شد، ولی از ماه آگوست سال 2015 میلادی به این طرف اوکراین پول جدید دریافت نکرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد بازداشت و شکنجه اطفال در این کشور تحقیق می شود.
نیروهای پلیس ملی افغانستان در قسمتی که چگونه با اطفال برخورد شود مسئولیت بسیار مهم دارند.
اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید حکومت این کشور در 5% دیگر خاک این کشور و مخالفین مسلح را باز کرده است. افغانستان عضو سازمان جهانی تجارت شد. باشندگان ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب درباره سقوط احتمالی این ولسوالی نگرانی دارند. یک تن از باشندگان گفت:
"فعلاً یک وضعیت بسیار خطرناک و حتی ولسوالی محاصره است. بعضی هم از مقامات بالایی که توجه نمی‌کنند."
و مطالب دیگر هم داریم. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم مختصراً شنیدید در منطقه کوتی سنگی انفجار رخ داده است که به تازگی خبر آن به ما رسید و حالا هم در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده را داریم و از حسن‌زاده سمی پرسیم که این حادثه در کجا شده و تلفاتش چی بوده؟
سلام خدمت شما آقای باشنده های رادیو آزادی. باید بگویم که قماندانی امنی کابل تایید کرده که لحظات پیش یک انفجار در مربوطات حوزه پنجم امنیتی در ساحه کوتی سنگی با وقوع پیوسته. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی لحظات پیش در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را تایید کرد و گفت که این رویداد ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی بوده که در یکی از واسطه‌های نقلیه جاسازی شده بود. آقای عبیدی گفت که تیم تحقیقاتی این قماندانی بساها رفته، اما در مورد رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده که در این حادثه چگونه بوده و چقدر تلفات داشته، آیا تلفات افراد ملکی دی بوده، نظامی بوده. در این مورد تا فعلا جزئیات بیشتر ارائه نکرده. فقط جزئیاتی که ما تا می لحظه از این انفجار و یا از این حادثه پیدا کردیم همین بود که خدمت شما ارائه کردم.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که در مورد انفجار در کوتی سنگی که لحظات قبل رخ داد توضیحات میداد. همین لحظه در خط تلفن یک شاهد عینی را از خود منطقه منطقه کوتی سنگی داریم. لطفا خود معرفی کنین به شنونده های رادیو آزادی و درباره از این حادثه چشم دیدتان بگوین. سلام، شما لطفا خود اول معرفی کنین و بعد از اون درباره این حادثه دیدگاه های عینتان بگوین. بله، سلام علیکم.
سلام.
لطفا درباره این حادثه که در کوتی سنگی شده چشم دیدتان به شنونده های رادیو آزادی بگوین.
ژوندی واسی تقریبا 15 دقیقه مخکې یا 10-15 دقیقه مخکې کورسنګي هوایي پول کې د زعفرانو لاندې یو انفجار وشو. انفجار نه وروسته چې کومه مخسیمې ته نږدې شو، هغلته ولیدل چې یو کورله ډوله موټر و، هغې مابین کې اور بل و او نږدې بل موټر و، هغې کښې هم اور بل و. شاید نو داسې معلومېدله چې دا به یا چسپکي مین یا به خپله موټر مابین کوم مین ځای په ځای شوی. دلته انفجار و.
تلفات شما ندیدین به چشمتان افراد زخمی را؟ اینا رو
دو درې کسان زخمی ولیدل، خو پولیس نږدې خلک نه پرېښودل، نو ځکه ډېر کسان ونه لیدل چې څوک پکې زخمي او یا شهیدان شوي وو.
و این موتر شخصی به نظر می آمد یا موترهای رسمی پولیس اینا بود؟
موتر شخصی به نظر رسمی، شخصی موتر.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، یک شاهد عینی بود که از حادثه کوتی سنگی چشم دید خود را برای شما ارائه کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در مورد یافته های گزارش تحقیق میکند که در آن گفته شده با اطفال بازداشت شده به اتهام همکاری با طالبان در توقیفگاه های افغانستان برخورد نادرست صورت میگیرد. این گزارش از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شده و شکنجه اطفال پایین تر از سن 18 که به اتهام داشتن رابط با طالبان بازداشت شدند در توقیفگاه های افغانستان یک مسئله عادی خوانده شده است. در این مورد باز هم جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
وزارت داخله افغانستان تعهد می سپارد که به آن ده از مسئولینی که در برابر اطفال در توقیفگاه ها از شکنجه کار می گیرند برخورد قانونی می کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز جمعه در عکس العمل با گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت پلیس حق ندارد با اطفال بازداشت شده در توقیفگاه ها برخورد نادرست نماید.
نیروهای پلیس ملی افغانستان در قسمتی که چگونه با اطفال برخورد شود کاملا مسئولیت بسیار مهم دارند. اگر اسناد و شواهد باشه ما کاملا حاضر هستیم و این تعهد هم داریم که قضیه های مشخص و موارد مشخصی که مثلا سازی شده مبنی بر این که توسط نیروها منصوبی نیروهای امنیتی کسی شکنجه شده او را بررسی بکنیم و بعد از شناسایی افراد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بدیم.
در یک گزارش هیومن رایتس واچ یا سازمان دیدبان حقوق بشر که به روز پنجشنبه منتشر گردید گفته شده که نیروهای امنیتی در سال 2015 صدها طفل پایینتر از سن 18 سال را با اتهام داشتن رابط با طالبان مسلح، انجام حملات انتحاری و یا همکاری با مخالفان مسلح بازداشت کرده است. در این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر شکنجه این اطفال در توقیفگاه ها یک موضوع عادی خوانده شده و در ضمن از لاتوکوب با کیبل اذیت کردن اعضای تناسلی آنان، تهدیدات تجاوز جنسی و برخی موارد دیگر نیز یادآوری شده است. از سوی هم مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخورد نادرست با اطفال زندانی در این کشور برای آنان قابل قبول نیست. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که برای بیرون رفت از این مشکل یک جا با حکومت افغانستان کار میکند.
کلی کردن و عزاد دادن به اطفال یک عمل غیر قانونی هستند. کمیسیون مستقل شهر افغانستان برای جلوگیری و برای کاهش شکنجه های دیده بدالت کار میکنند که قانون دیده داره باید تصویب شود که تمامی اعضا در نظر بگیرند.
وزارت داخله افغانستان در حال تعهد میکند که آزار و اذیت اطفال را در توقیفگاه ها مورد بررسی قرار میدهد که کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید در زندان های برخی از ولایات اطفال مورد شکنجه قرار میگیرند. از سوی هم در گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر تقاضا شده است که باید با توقیف نمودن اطفال بدون طی مراحل قانونی پایان داده شده و در ضمن اطفالی که بدون کدام جرم بازداشت شدند از بند آزاد گردند.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید در جریان 4 ماه حکومت افغانستان کنترل 5% قلمرو این کشور را از دست داده است. با در نظر داشت پیشرفت شورشیان در افغانستان، رئیس جمهور آمریکا فیصله کرده است تا در پایان سال جاری میلادی 8400 نظامی این کشور در افغانستان باقی بمانند. همایون آرش با جزئیات بیشتر.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید از داخل شدن نیروهای آمریکایی به قلمرو افغانستان حدود 15 سال می‌گذرد و از سال 2001 میلادی تا اکنون طالبان کنترل برخی مناطق این کشور را در دست گرفتند و بر اساس تخمین احتمال دارد مناطق بیشتر را هم تصرف کنند. در یک گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته شده است، برای آنکه نیروهای امریکایی به طور کامل بتوانند از افغانستان خارج شوند، آنها به نیروهای امنیتی افغان آموزش داده و آنها را تجهیز می کنند. اما همین هکنون نیروهای امنیتی افغانستان با کمبود مهمات مواجهند. بر اساس گزارش اداره سیگار، قلمرو تحت تسلط حکومت افغانستان از 70.5% در ماه جنوری سال جاری میلادی به 65.6% در ماه می کاهش یافته است. به این معنی که از جمله 400 ولسوالی کنترل 19 آن از نزد حکومت افغانستان خارج شده است. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، کارشناسان میگویند برای جلوگیری از همچو وضعیت در آینده، همین اکنون هم در زمینه کمبود نیروهای امنیتی افغانستان توجه نشده است. در این گزارش از قول نیروهای آمریکایی گفته شده است، به دلیل آن که این مناطق برای حکومت افغانستان اولویت نداشت، کنترل آن را از دست داده است و نیروهای افغان برای اجرای عملیات‌های تهاجمی و تأمین امنیت به سایر مناطق اعزام شدند. جنرال جان نیکلسون، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است، مناطق تحت کنترل طالبان را اکثرا مناطق دورافتاده تشکیل می‌دهد. جنرال جان نیکلسون در یک صحبت ویدیویی به پنتاگون گفته است، شورشیان تصور می‌کردند که مناطق را اشغال نموده آن را حفظ خواهند کرد، اما در این کار ناکام شدند. در گزارش اداره سیگار گفته شده است تا اکنون تاندروان 10 ولسوالی دیگر را هم در کنترل خود درآورده‌اند و حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با در نظر داشت پیشرفت شورشیان در افغانستان فیصله کرده است تا در پایان سال جاری میلادی 8400 نظامی این کشور در افغانستان باقی بمانند. باراک اوباما همچنان به نیروهای این کشور در افغانستان اختیارات بیشتر داده است تا بتوانند در عملیات با نیروهای افغان اشتراک نموده و از نیروهای هوایی استفاده کنند. قبلا جنرال جان نیکلسون که قمندان نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان است، صرف در حالات شدید اجازه عملیات بر ضد طالبان را داشت.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
افغانستان از امروز جمعه عضویت کامل سازمان تجارت جهانی را کسب کرد. به دنبال بیش از یک دهه تلاش افغانستان، این کشور توانست 164مین عضو در این سازمان شود. مقام‌های افغان می‌گویند با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بخش بزرگی از مشکلات ترانزیتی و تجارتی افغانستان حل خواهد شد. در این مورد جاوید نعیمی گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
از جمعه افغانستان تازه‌ترین عضو سازمان تجارت جهانی شده. سال 2004 میلادی که افغانستان برای عضویت در این سازمان تلاش می‌کرد، بالاخره تمامی 163 عضو این سازمان درخواست افغانستان را پذیرفتند. افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، در 17 دسامبر پارسال در نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی در کینیا به عضویت کامل این سازمان درآمد و اعضای این سازمان 29 جولای سال 2016 را به عنوان روز نخست کار افغانستان تعیین کردند. حل مشکلات ترانسپورتی، افزایش صادرات، ازدیاد تولیدات داخلی، وصل شدن افغانستان به بازارهای بین المللی به شکل مطمئن، سهولت هایی هستند که به گفته مقام های افغان به خاطر شامل شدن افغانستان در این سازمان فراهم می شود. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، می گوید آغاز کار افغانستان در سازمان تجارت جهانی خیلی یک گام مثبت است. آقای قوقندی بر رادیو زدی معلومات بیشتر هم داد.
افغانستان امروز میتونه که تمام مزایای سازمان تجارت جهانی مانند 160 کشور دیگه استفاده کنه. کشورهای کم انکشافی هستن مثل افغانستان، زمانی که عضویت سازمان تجارت جهانی را گرفتن، از 1.5 تا 3% رشد اقتصادی داشتن. خوشبختانه امیدوار هستیم که ما هم انشالله رشد اقتصادی واقعی داشته باشیم تا 3% به خاطر عضویت ما در سازمان تجارت جهانی.
سازمان تجارت جهانی پیش از این 163 عضو داشت و به استثناء ایران تمامی همسایه‌های افغانستان عضویت آن را دارند. این سازمان در اول جنوری سال 1995 ایجاد شد. مقران در شهر ژنو سوئیس است. سازمان تجارت جهانی برای افغانستان 5 سال وقت داده است تا تمامی قوانین خود را مطابق با معیارهای این سازمان عیار سازد. با شمولیت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، بازارهای 163 کشور جهان برای افغانستان باز خواهد بود. پیش از این برخی مشکلات ترانزیتی با پاکستان کار تاجران افغان را با مشکل روبرو ساخته بود، اما حالا مقامهای افغان ابراز امیدواری میکنند که با آغاز کار افغانستان در سازمان تجارت جهانی مشکلات ترانزیتی کشور با هر کشوری که باشد حل شده می تواند. با باور کارشناسان اقتصادی، باز شدن مارکت های 163 کشور اتکای افغانستان را به بازارهای چند کشور محدود رفع می کند و در نتیجه تجارت و اقتصاد به سوی پیشرفت سوق داده می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان طالبان را تروریست خواند. عمران خان، ورزشکار سابق و سیاستمدار پاکستانی، در مصاحبه با شبکه تلویزیون الجزیره گفته است این مسئله که او از تندوان حمایت میکند کاملا پوچ و بی‌معنی است و طالبان یک گروه تروریستی است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
عمران خان، بازیکن سابق کرکت و سیاستمدار پاکستانی که حزب تحریک انصاف پاکستان را رهبری می کند، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره که روز جمعه نشر شد گفته است او طالبان را یک گروه تروریستی می شمارد و این ادعا که او از تندروان حمایت می کند کاملا پوچ و بی‌معنی است. عمران خان در مصاحبه با مهدی حسن، گرداننده برنامه اپفرانت، گفت بله، آنها یک گروه تروریستی هستند. هر کسی که انسانهای بیگناه را به قتل می رساند تروریست است. زمانی که از عمران خان در مورد رابطه وی با طالبان پاکستانی و ادعای این که او از گروه های مسلح حمایت می کند سوال شد، وی با تأکید گفت این ادعا کاملا پوچ و بی‌معنی است و حقیقت ندارد. شما باید به اعلامیه های من در 10 سال گذشته مراجعه کنید. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، همچنان به اتهام آصف علی زرداری، رئیس جمهور سابق پاکستان، پاسخ داد که گفته است عمران خان اعانه های انگفت مالی را به دارالعلوم حقانیه داده است. دارالعلوم حقانیه به حیث مکتب شناخته می شود که جنگجویان طالب را آموزش می دهد و یک مدرک از حمایت عمران خان از تندروان به شمار می آید. عمران خان در پاسخ به این اتهام آصف علی زرداری گفت این نکته کاملا خارج از مفهوم است و ای توضیح داد که هدف از سرمایه گذاری حزب وی این بوده است تا سیستم مدرسه ها داخل یک مجرای واحد قانونی شود. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، در مصاحبه با مهدی حسن، گرداننده برنامه اپفرانت شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است اگر این یک پانتون برای جهاد می بود، باید توسط حکومت سابق پاکستان مسدود می شد. عمران خان همچنان گفته است اظهارات آصف علی زرداری به حرفهای تعداد زیاد زمامداران فاسد سابق و بر حال اسلامی شباهت دارد که می خواهند با گفتن این که چقدر لیبرال بوده و بر ضد طالبانند حمایت غرب را حاصل کنند. رادیو آزادی.
باشندگان ولسوالی کویستان ولایت فاریاب از حملات تهاجمی شورشیان طالب و سقوط احتمالی این ولسوالی نگرانی دارند. به گفته ساکنین کویستان، از 4 روز بدین سو طالبان مسلح با حملات گروهیشان روستاهای اطراف ولسوالی را به تصرف خود درآورده و در این روزها پلان حمله بالای مرکز ولسوالی را دارند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها جزئیات بیشتر دارد.
ساکنین ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب از حملات تهاجمی و پیشروی طالبان مسلح نگرانی های خیش را ابراز می نمایند. دکتر سعادت، یک تن از بزرگان قومی و شخصیت جهادی ولسوالی کوهستان، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی در زمینه اظهار داشت
وضعیت کوهستان فعلا بسیار یک حالت قابل اندیشه قرار داره. تقریبا 6-7 ساعت از طالبان در 2 کیلومتری از 4 طرف مرکز ولسوالی موضع گرفتن و از احتمال این میره که جنگ در بگیره. فعلا یک وضعیت بسیار خطرناک و حتی ولسوالی محاصره است. بعضی هم از مقامات بالایی هیچ کس توجه نمیکرد.
وی همچنان هشدار میدهد که با سقوط این ولسوالی صدها فامیل با آسیب های جدی مواجه خواهند گشت.
اگر این مقامات توجه نکنن، اینجور اکمال نکنن و آینده این مردم کوهستان فقط یک فاجعه بشری بسیار خطرناک خواهد بود.
از سوی هم امام الدین تقوا ولسوال کوهستان فاریاب با تایید نگرانی های ساکنین کوهستان میگوید ولسوالی کوهستان در حال حاضر به قلت و کمبود مواد غذایی و امکانات نظامی دچار بوده و از جانب دیگر شورشیان طالب پلان حمله بالای مرکز ولسوالی را دارند.
اولا که یک مواد تزاقی اولیه از قبل آرد، برنج، روغن، دوا و دارو پیدا نمیشه و دوم ایست که در اینجا قانون نیست، سلاح ثقیله نیست، اردوی ملی نیست، پلیس محلی نداره. خاص ما از مقامات مرکز ایست که هرچی آجرتر بدون درنگ و آدرس این ولسوالی کمک و همکاری هم از طریق هوا و هم نیروی نظامی دسان کنند که اینجا نیروی نظامی پیاده شود و از این ولسوالی مردم دفاع بکند.
در این حال سید انور سادات والی فاریاب بر رادیو آزادی گفت نقاطی که طالبان در ولسوالی کوهستان جابجا هستند شناسایی شده و قرار است در آن ساحات حملات هوایی صورت بگیرد. وی همچنان افزود
محلی و امنیتی تا که در جهر میدی هستن دارا به تماس هستیم. یک تعداد طالبا در جهر تجمع کردن، یکی دروبه های چیز تحدید میکنن. می فهمید که از هوا اشمالات میشه ولسوالی کوهستان این های امنیت و بخاطر نیازهایشان اونا به حد کافی مرمی و مهمات و امکانات دارن. ما گزارش خوره به کابل رو راحت کرده انشالا که فردا اقدامات بیشتر خواهد بدن. چیزی قابل تشویشی وجود نداره، نیروهای مایج آمادگی دارن.
به گفته ولسوال کوهستان شورشیان طالب از دو سال به این طرف تلاش دارند تا این ولسوالی را به تصرف خیش درآورده و سپس با جابجایی فامیل‌های مربوط به حراس افکنان ازبکستانی، چچنی و پاکستانی این ولسوالی را به مرکز عمومی خیش تبدیل کنند و از آن طریق بالای سایر ولسوالی‌های فاریاب اعمال تروریستی و تخریبی خیش را سازماندهی نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در آخرین شب کنونسیون حزب دموکرات آمریکا سخنرانی هیلاری کلینتون در مرکز توجه قرار داشت. خانم کلینتون هنگام پذیرش نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار اتحاد شده، گفت سرنوشت آمریکا در انتخاب ماست و بیایید با شجاعت و اعتماد به نفس با آینده بنگریم. رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به تاریخ 8 نوامبر برگزار می شود دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه خواهد بود. آرش همایون گزارشی دارد که با هم بشنویم.
هیلاری کلینتون در سخنرانیش به کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا خواستار اتحاد شد و با تأکید روی پیام موفقیت مشترک و تمسخر به رقیبش از حزب جمهوری خواه و تعهد این که رئیس جمهور خواهد بود که با عزم راسخ و بدون کرانه به آمریکا متحد است، نامزدی حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا پذیرفت. هیلاری کلینتون در سخنرانیش به کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا گفت
Yes, the world is watching what we do.
بله، جهان به سوی ما می نگرد. سرنوشت آمریکا در دست ماست. دوستان آمریکایی من، بیایید با هم قوی تر باشیم و بیایید که آینده را با شجاعت و اطمینان در دست خود بگیریم و بیایید که یک فردای بهتر برای فرزندان و کشور دوست داشتنی خود بسازیم. در گرد همایی حزب دموکرات در اوایل این هفته جیمی کارتر و بیل کلینتون رؤسای جمهور سابق دموکرات آمریکا و همچنان باراک اوباما رئیس جمهور فعلی این کشور حضور یافتند. اما برخلاف در کنوانسیون حزب جمهوری خواه در هفته گذشته رؤسای جمهور قبلی ایالات متحده آمریکا حضور نداشتند. باراک اوباما که در انتخابات سال 2008 میلادی هیلاری کلینتون را شکست داده بود در سخنرانیش در کنوانسیون حزب دموکرات روز پنجشنبه هفته جاری با حمایت از هیلاری کلینتون گفت با اطمینان می توانم بگویم هرگز یک مرد یا زن، نه من، نه بیل کلینتون و نه هم هیچ کسی دیگر به اندازه هیلاری کلینتون در خدمت به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شایسته نبوده است. جان آلن، قمندان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان، پدر یک عسکر مسلمان آمریکایی که در افغانستان کشته شده است و دختر هیلاری کلینتون نیز در آخرین شب کنوانسیون حزب دموکرات سخنرانی کردند. رقیب هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به تاریخ 8 نوامبر سال جاری میلادی تدبیر می‌یابد، دونالد ترامپ خواهد بود که ظهور سریع وی در حزب جمهوری خواه در سال جاری بسیاری ها را متعجب ساخته است. به سلسله مناظرات بین نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ و هیلری کلینتون برای نخستین بار به تاریخ 26 سپتامبر با هم مقابل خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.